Google Amis de Branding KB.
سلام دا هم د مرکز کابل په ګډون د ځینو لوی ولایتونو د هوا د حالات وړاندوینه چې د سانتیګریډ په کچه اټکل شوې ده. په کابل کې اسمان شین د تودوخې لوړه درجه 14.0، په هرات کې هم اسمان شین د تودوخې لوړه درجه 20.0 و، په مزار شریف کې هم اسمان شین د تودوخې لوړه درجه 14.5، په کندهار کې اسمان شین د تودوخې لوړه درجه 21.9، په جلال آباد کې اسمان شین د تودوخې لوړه درجه 24.8، په بامیانو کې اسمان شین د تودوخې لوړه درجه -15.9، او په فیض آباد کې اسمان شین دی خو د تودوخې لوړه درجه 14.1. ښه وخت.
ترشنه آسمان لاندی
زیر آسمان کبود،
بیا هم زما اسمت ساروان او ظریف نظر سلامونه ومنی. د پاکستان د مرکزی حکومت کابینه تیرونی له خیبر پښتونخوا سره د قبایلی سیمو د یو ځای کېدو په اړه اصلاحات تایید کړل. قبایلی سیمې چې و نیمه مستقل ایجنسی دی د پاکستان د مرکزی یا فدرالي حکومت له لوري اداره کیږي. مرکزی حکومت د هر ایجنسی لپاره سیاسي استازی یا پولیټیکل ایجنټ لري. په اوسنی حالت کې د دې سیمو اوسیدونکي محکمه، پوهنتون او ځایي اسمبلی یا جرګنه لري. یوازې په مرکزی پارلمان کې څو استازي لري، خو که دا سیمې د پاکستان له نورو سیمو سره یو ځای شي، د پاکستان اساسي قانون به پکې اجرا کیشي او اوسیدونکي به د نورو پاکستانیانو په شان له مدني حقونو برخمن شي. په پاکستان کې پښتانه ملت پال ګوندونه له خیبر پښتونخوا سره د قبایلي سیمو د یو ځای کېدو د پریکړې په اړه یو شان نظر نه لري. ځینې دا پریکړه تاییدوي خو ځینې نور یې ردوي. په دې خبرونه کې په قبایلی سیمو کې د کېدونکو اصلاحاتو په اړه چې ټاکل شوې ده په 5 کلونو کې تطبیق شي، ل خپل ملبنو سره ژغی شو. ل خیبر پښتونخوا سره د قبایلی سیمو یو ځای کېدل څه ګټې یا زیانونه لري؟ پر افغانستان به یاغي سوي ولې تر اوسه پورې دا سیمې په همدې شکل اداره کیږي؟
تشکر آقای ساروان. مهمانای محترم ما استاد حبیب الله رفیع مشاور اکادمی علوم افغانستان هستند که در استودیو کابل تشریف دارند، برشان خوش آمدید میگوییم. همچنان از طریق تلفن با محترم آقای محمد یعقوب احمدزی معین جرگه ها و هماهنگی امور قبایل وزارت سرادت اقوام و قبایل تلفنی تماس برقرار میشه و کوشش میکنیم از طرف پاکستان هم آقای ساروان با کسی صحبت
خبری وکو. بله، نو لمړی استاد رفیته هر کلی وایم. استاد رفیک تاسو وست د لکه څنګه چې مو ورته اشاره وکړه د ټاکل شوې چې د قبایلی سیمې البته د وی پروسی لاري د خیبر پښتونخوا سره یو ځای شي، په پاکستان کې مختلف نظرونه دي. د افغانستان حکومت هم داسې کوم څرګند عکس العمل نه دی ښودلی، لیکن یو شمېر افغانان په ټولنیزو رسنیو کې وایي چې باید دا کار ونشي، په دې کې تاوان ده. دا سیمې اوس دوی ته مستقل ښکاري، یعنی مستقل ښکاري شي، او وایي که چیرته دله خیبر پښتونخوا یا نور پاکستان سره یو ځای شي نو دا استقلالیت به له لاسه ورکړي. ستاسو په نظر د دوی سیمو یو ځای کېدل له خیبر پښتونخوا سره ښه کار دی او که فکر کوئ چې د افغانانو په تاوان دی؟
تاسو او د رادیو آزادۍ رادیو درنو اوریدونکو ته خپل خواږه تاوده او د زړه له کومې سلامونه وړاندې کوم.
سلام.
زه په دې موضوع کې لږ وړاندې ځم خبره دا ده چې د افغانانو لپاره او د کرخې د هغې خوا پښتنو لپاره اصلا د ډیورنټ کرخه د منلو وړ نه ده. څه رسیږي دې ته چې ایجنسۍ دې د خیبر پښتونخوا سره جوځای شي یا دې څنګه شي؟ خیبر پښتونخوا پخپله د افغانستان تاریخي خاوره ده چې انګریزانو په دسیسو او په له بېلابېلو استعماري لارو نه هغه د افغانستان له وجود نه بېلې کړي دي. په دریو مرحلو کې د افغانستان د لوی افغانستان وجود مات کړی دی. لومړی د شاه شجاع سره چې یو تښتېدلی بې صلاحیت او بې حیثیته پاچا و د غوسره قرارداد وکړ او یو شمېر شرقي سیمې د افغانستان یې ونیولې. بیا یې له یعقوب خان سره قرارداد وکړ د افغانستان جنوبی سیمې لاندې کړې او وروسته یې د عبدالرحمن خان سره خبرې وکړې او د ډیورنډ د کرښې په وسیله یې د افغانستان موجوده خاورې اوسنی افغانستان رامنځته کړ. لیکن جالبه دا ده چې عبدالرحمن خان له یوې خوا د ملت نماینده نه و، ولس نه و ټاکلی، انګریزانو ټاکلی و، د انګریزانو په ملاتړ د افغانستان حکومت ته رسېدلی و. له بلې خوا کوم خبرې چې شوې هغه د بندو دروازو تر شا وې، په هغو کې د افغانستان د ملت نمایندګان نه و، نه خبر نه خبر و پرې. او بله جالبه دا ده چې عبدالرحمن خان چې دا خبرې کړې دا یوازې یوه مسوده ده، دا مسوبه نه ده، دا امضا شوي نه دي. تر اوسه پورې انګریزان له خپلو ټولو دسیسو سره نه دي توانېدلي چې د ډیورنډ د کرښې داسې یو تړون رامنځته کړي چې په هغو کې د عبدالرحمن خان امضا کړې وي. او که احیانا عبدالرحمن خان امضا کړې وای هم، دا تړون د افغانانو د پاره ځکه د منلو وړ نه و چې د افغانستان ملت سره د افغان ملت سره مصلحت نه و پکې شوی. په هماغه وخت کې چې عبدالرحمن خان د دې تړون زمزمې راغلی او د دې تړون مسوده جوړېدله، د وزیرستان پښتانه راغلل او عبدالرحمن خان ته یې وویل چې ته څه حق لرې چې موږ په انګریز خرڅ کړې، زموږ خاوره انګریزانو ته وسپارې. او عبدالرحمن خان ورته وویل چې زه به تاسو ته په افغانستان کې ځای درکړم، راشي هر څومره چې راځئ کله راوکړي. او په عین حال کې کله چې د دې تړون زمزمې د دې تړون د مسودې غږ راپورته شوی دی، د سرحد نه هغه خوا د کرښې نه هغه خوا پښتانه راپاڅېدلي، د انګریز سره یې جګړې کړې، د انګریز په تاسیساتو یې حملې کړې، بالاخره چې انګریز ولاړ د پاکستان په تاسیساتو یې حملې کولې، نه په دې اساس د ډیورنډ کرښه نه افغانستان منلی، نه پښتنو منلی، او نه اوس که پاکستان تصرف پکې کوي نه اوس مني.
خیر، دا اوس یو ښه تاثیر دی، تاریخ توضیح کړو، لیکن اوس وضعیت بدل دی. په اوسنیو شرایطو کې تاسو ته معلوم ده چې افغانستان په کوم وضعیت کې دی. دا په تېر خپرونه کې مو په دې بحث درلود چې پاکستان دوی لارې په افغانستان بندې کړې دي، په افغانستان یې څومره اغېز کړی دی. ډېرو اورېدونکو وویل چې قیمتونه لوړ شوي دي، مشکلات زیات شوي دي. نو یعنی د پاکستان لاس بر دی په غالبا. خو په اوسنیو شرایطو کې که چیرته دغه ایجنسی یا قبایلی سیمی له خیبر پښتونخوا سره یو ځای کیږي، ستاسو په نظر د دغو خلکو په ګټه ده او که په تاوان ده؟
خبره دا ده چې خیبر ایجنسی آزاد ایجنسی دا د حائل پایس وي، په دې کې انګریزانو نشوای کولای چې دلته تصرف وکړي، دلته عسکر راولي. نو په دې اساس دا د افغانستان دپاره د امن یو سرحد و، او د دوی دپاره هم یو آزاد سرحد و. دوی افغانستان ته آزاد راتلل، په افغانستان کې هم ګټې درلودې، او د کرښې نه هغې خوا ته هم آزاد تلل. نو په دې اساس د پاکستان لوی پروګرام دا دی چې د دې ایجنسیو په مدغمولو سره د افغانستان پولو ته د خپلو ټولو وسلو قوت سره راشي، او لکه اوس چې موږ ګورو چې زموږ سرحدونه په توپونو ولي، په توغندیو ولي، همداسې خپل دې تیری ته نوره هم لاره هواره کړي. نو په دې اساس دا د افغانستان په زیان دی، دا د پښتنو د آزاد حیثیت په زیان دی، او په دې کې د پاکستان ګټې نغښتې دي. او پاکستان غواړي چې له دې لارې افغانستان ته فشار لاندې راولي او د ډیورنډ کرښې.
لیکن رفیع صاحب، دوی خو تاسې وایئ چې پوځیان به راولي سرحد ته یا ډیورنډ کرښې ته نږدې، دوی خو همدا کار کړی دی مخکې له هم، لیکن یوازینی فرق چې ځینې خلک وایي چې یوازینی فرق چې راځي هغه دا ده چې د دغو قبایلو سیمو خلک به له پرمختیایي چارو برخمن شي، پروژې به پکې اجرا شي، خلک به له زده کړو، له تعلیم و محکمې و مدني حقونو برخمن شي، لیکن فعلا له دغو بې برخې دي. اما پوځیان اوس هم شته، د پاکستان پوځ هلته چونۍ لري، اډې لري، مرکزونه لري، په دې کې خو کوم تغییر نه راځي.
دوی دا کار تر هغه وخته چې په امریکا دلته نه و راغلي دا کار یې نه و کړی. دوی جنسیو ته نه و ننوتلي. کله چې مشرف د امریکا سره سازش وکړه، ډی ورکړي، امریکا په مقابل کې دوی ته اجازه ورکړه چې آزاد و قبائل و ترانه نوزی تاست بیادوی چه دوی پا وزیرستان کی قومی مشران و وجل پا موتر و پوری و ترل بی آبا اکرل بی آیسیت اکرل بی آبرو اکرل بی عزت اکرل نپده اساس دای و دسیسه دا چه امریکا هم ورسر ملگری و او اوس هم نه ده معلومه چې امریکا ورسره ده که نه ده ورسره، لیکن دی و دسیسه وه چې د امریکا او د پاکستان د سازش په وسیله ده پلی شوه.
تشکر استاد محترم. خب محترم آقای محمد یعقوب احمدزی معین جرگه ها و هماهنگی امور قبایل وزارت سرحدات اقوام و قبایل به برنامه خوش آمدین احمدزی صاحب.
سلام علیکم، سر خوش باشین، سلامت باشین نظر.
بله، موقف شما را بگیریم سر موقف دولت در این مورد، شما چی فکر میکنین به این تحولات اخیر که از طرف پاکستان انجام شده سر؟
لطول ما که زخپل نیکی هیل و سلامون تاسو تا درد ازادی کارکوون کتا و ریدون کتا و ناسو ملمنو تا ولان نکومه څرنګه چې ټولو ته معلومه ده چې په دې اخره کې د پاکستان حکومت چې کومه فیصله د قبایلي علاقو په مورد کې کړې ده چې ګوند د ایجنسۍ د خیبر پښتونخوا په صوبه کې مدغم کې چې دا د ولسونو قبایلو له غبرګون سره هم مخامخ شوې ده او د دولت سره هم د قبایلو او قومونو قبایلو وزارت همیشه خپل غږ پورته کړی ده، خپل قبایل ورونه سره چې همیشه خپل بللې دي او په درد غم کې ورسره شریک دي، نو همیشه د ولسونو فیصله موږ د قبایل ولسونو چې کومه فیصله دوی کوي د هغوی فیصله د موږ فیصله د دوی فیصلو شاته درېږو. تر اوسه پورې د موږ قبایلو ورونو د دې فیصلې په مورد کې بعضې جرګې او بعضې ناستې کړي دي چې روسه پورې په دې باندې راځي نه دي چې موږ دغه خپل ایجنسیانه دا ایجنسی چې دي دا په
امازه سب او بخشی، لیکن دی قبایل و اسیدونکو تر ولکیږي چې اکثر یې دي طرفدار دي چې له خیبر پښتونخوا سره یو ځای شي.
تازه باوریدل په دې دوه درې ورځو کې رسوبه چې موږ اکثر قبایل په قبایلي علاقو کې همدارنګه حتی په اسلام آباد کې خپل غږونه اوچات کړل چې موږ د دې فیصلې په هکله باندې خپله فیصله اعلانوو. نو یو تعداد کسان ممکن لکه دا مخکې چې اشاره وسوله چې بعضې د پرمختیایي کارو دپاره یا د بعضې د دې دپاره چې دوی ته بعضې سهولتونه حکومت برابروي په دې باندې به راځي، خو د څومره هلته قبایلي سیستم و دوی خپل کلچر و خپل عنعنات او خپل دودونه درلودل، د دې دودونو او د دې کوم چې د فاتا سیستم و دوی هلته خپل سیستم درلوده، د دې د مزولو په خاطر باندې یو تعداد قبایل دې ته راضي شوي نه دي چې موږ دغه قبایلي سیستم یا موږ کوم رواد دودونه چې دي دا له مابینه لاش. نو په دې هکله باندې موږ هم منتظر یو د ولسونو فیصلې ته چې دوی اکثریت په څه باندې فیصله کوي. موږ هم د قبایلو وزارت خپل پیشنهاد لوړو مقامو ته رسولی دی چې په دې هکله باندې به انشاءالله دولت خپل تصمیم ونیسي چې د دوی د قبایلو په اړوند باندې د موږ هغه کوم تصمیم یا د موږ کوم هغه فیصله چې هغه به انشاءالله خلکو ته به واورو.
بله صاحب، ډېره زیاته مننه. ښاغلی محمد یعقوب احمدزی اوس له پېښور څخه د سیاسي چارو نظر خاوند او کارپوه ښاغلی خادم حسین هم د ټلیفون له لارې راسره دی. خادم حسین صاحب، تاسو ته مرکلی وایم که تاسو زموږ اوریدونکو ته لومړی دا ووایاست د کومې فیصلې چې د پاکستان کابینې تېره اونۍ وکړه، یعنی په 15 کلونو کې له خیبر پښتونخوا سره د قبایلي سیمو د یو ځای کولو په ارتباط، قبایل څه وایي؟ قبایل په دې خوشحاله دي چې د دوی ایجنسۍ له خیبر پښتونخوا سره یو ځای شي او که دوی کوم بل نظر لري؟
د دې خبرې مخکې لږ چې مونږ د دې مخکې چې په دې خبرو کې چې د قبایلي سیمو ولسم غواړي په دې خبرو کې چې لږ تاریخي لږ وروسته وګورو، تاریخ ته وګورو چې څنګه شوي دي، په کوم حالت کې دي. فاتا یو کوم چې فدرالي اډمنستریټ ټرایبل ایریاز فاتا یو قبایلي سیمه وي، تاسو ته یاد وي او زما خلکو لوستونکو لري ملک ته یاد وي چې کله د فرنګي سامراج د روس سره د هغه وخت روس سره د یو سور جنگ ابتدا وشو، پیل وشو، نو افغانستان او په پښتنه سیمه دا د یو بفر په شکل کې ساتل غوښتل، خو دې سره دا هم غوښتل چې د دې سیمې ولس دې سره په اړیکړي کې وي، هغې د انتظامي طور او هغې د اقتصادي طور او سماجي او کلتوري طور په اړیکړي کې وي چې سره خپلو کې اتحاد یووالی نه شي جوړولی. د دې د وجې نه تاسو ته به یاد دي چې د ډیورنډ کرښه راغلې شوه، کله چې ډیورنډ کرښه راغلې شوه د هغې نه وروسته د ډیورنډ کرښې د شرق غاړې ته چې کوم ولس پاتې شه، چې کوم د غټ ولس نه بل پیل شوی ولس و، هغه ولس په درېو نورو حصو کې تقسیم کړی شه. یو عیسه هغه وه چې هغې ته بندوبستي علاقه ویله، کوم ته چې اوس خیبر پختونخوا وي. بل عیسه هغه وه چې هغې ته برټش بلوچستان وی، او د اوسنی بلوچستان شمالي اړخ دا د پښتنو سیمه ده کوم چې هغې ته شامل کړی شوی وه. د دې شرق غاړې ته چې کوم د ډیورنډ کرښې نه بل کړی شوی ولس و، پښتون ولس و، هغه بل کړ پښتون افغان ولس. او بیا درېیم عیسه هغه هغه شکل کې کړه کوم ته چې فاټا ووی، او فاټا یې داسې کړه چې په دې کې یو قانون نافذ کړ، او هغه قانون ته یې فرنټیر کرایمز ریګولیشن، فرنټیر کرایمز ریګولیشن یعنی د فاټا هغه علاقه کوم چې په بنیادي توګه خالص افغانستان ته د ډیورنډ کرښه چې په کوم راغلې شوې ده، دا هغه علاقه دي چې د باجوړ نه روانې تر جنوبي وزیرستان پورې خورې دي. دې کې دغه قانون چې کوم نافذ کړ هغه ته فرنټیر کرایمز ریګولیشن وایي، او دغه فرنټیر کرایمز ریګولیشن په بنیادي توګه د دغه ولس په مستقله توګه د محکوم کولو یو پورا لوی فریم ورک وو، یا یو پورا لوی تګلار وه. هغې کې د سوچ اظهار باندې پابندي، هغې کې د خلکو د راغونډېدو باندې پابندي، هغې کې د خلکو د خپل حق دپاره د اواز اوچتولو باندې پابندي، هغې کې یو داسې قانون چې هغه یو کس چې کوم ته پولیټیکل ایجنټ وي هغه په خپله خوښه یو وګړی تر دریو څلورو میاشتو پورې، بیا تر نهو میاشتو پورې بندي کولی شي. هغې کې داسې قسمه قانون چې هغه د اقتصاد ټولې لارې بندوي، او صرف د اقتصاد یو لاره پرېږدي، او هغه د جنګ د اغواکارۍ او د نشو د کاروبار ده. او تاسو وکتل چې بیا فاټا د سرنګي هم په دغه شکل کې په کار راوسته، او بیا وروسته د هغې نه وروسته بیا پاکستان هم دغه شان په کار راوسته. نو د فاټا د خلکو د ډېر وخت نه دا قسمه یو غوښتنه وه، او ډېر په زور غوښتنه وه چې موږ دې کم از کم په انساني توګه خو د ژوند کولو موږ ته حق راکړی شي. دا یو خبره. دویمه خبره ده چې دې غاړې ته د ډیورنډ کرښې نه د شرق غاړې ته د ټول پښتانه چې کوم په انتظامي طور تقسیم کړی شوي دي، سیاسي ګوندونو ملتپال سیاسي ګوندونو داسې تصور لري چې که دغه انتظامي یونټو کې یا اکایو کې تقسیم کړی شوي اړخونه دي د پښتنو مختلف علاقې دي منطقې دي، دا په یو طریقه یا په بل طریقه یا یو ځای کې شي په انتظامي توګه، نو دا امکان پیدا کیږي چې د پښتنو یا د پښتون افغان ولس عمومي وحدت غاړې ته لاره آزاد شي، یو ګام راوست شي.
بله صاحب، یو مسله بل دا ده چې ستاسو په نظر تر اوسه پورې ولې د پاکستان حکومتونو یا پوز له خیبر پختونخوا سره د قبایلي سیمو د یوځای کېدو مخالفت کوو، او اوس کوم تغییر راغلی دی چې دوی حاضر شوي دي چې دا سیمې دي هم یا له خیبر پختونخوا سره یوځای شي، یا د همغه مدني حقونه ولري چې د پاکستان نور اوسیدونکي لري؟
فاکای د دوه مقاصد لپاره په کار راوسته، تروسه په کار راولي. یو مقصد دا و چې څنګه داسې وکړی شي چې د افغانستان کې د خپل اثر و رسوخ زیاتولو دپاره د غیر ریاستي تنظیمونو دپاره، یا د داسې تنظیمونو دپاره چې کوم ته ورزکي تنظیمونه وایي یا کوم ته انتحاګر تنظیمونه وایي، او د هغې یو داسې کیمپ د هغې جوړ کړي او مرکزونه یې جوړ کړي، او هغه مرکزونه به خلکو ته ویلی شي چې چونکې فاټا دا یو بندوبستي شکل کې سره موجود نه ده، نو د دې د وجې نه موږ په دې داسې وس نه لرو دا یو بانه نورې دنیا ته خولی شي. او تاسو وکتل چې تېر شوي ډېر څلوېښت کاله فاټا کې دننه مختلف غاړو نه، یعنې د عربو نه او د یمن نه او د چچنیا نه او د شام نه او د عراق نه او د پنجاب نه خلک راغلل، دلته یې خیلیونه وکړ، دلته یې تنظیمونه جوړ کړل، دلته یو فکر یو داسې فکر چې شخصي ملیشې ته بنیاد په نورو وطنونو کې جنگ کولی شي، د هغه ټول جنگ پوره مرکز دا اتیشوی دیر شکال پاتا پاتی کریشو ام دا دیر پار استعمال کر دیم چی دا اتیشوی دا پار پاتا استعمالی دا اگا ام آغا واکم چی مخی اردو که چی سنگا دی جنگ اقتصاد او چی ستا تور اقتصاد دی تور اقتصاد اگا چی کم غیر قانونی اقتصاد دی نو پا اگی چی دی بیاسی ادارو دخپلی غاینا یو دا سی دی گٹی وٹی یو نظام بارحال موجودو د پولیټیکل ایجنټ نواله تر گورنر پورې او داسې دی سرحدي د سرحد وزارت د نور چارواکو د دې دوه مقاصدو لپاره فاټه تر اوسه پورې استعمالي ده. خو اوس حالات داسې جوړ شو چې یو خو د بین الاقوامي دباو او فشار د وجې نه، دویم د فاټه د خپلو خلکو دننه د مزاحمت د وجې نه، او دریم د عمومي پښتنو د مزاحمت د وجې نه، او د علاقایي او سیمه ییز سیاست د بدلېدو د وجې نه فاټا په داسې صورت کې ساتل د پاکستان د هیواد دپاره یا دولت دپاره ممکن نه و. نو په یو نه یو شکل کې خو به د فاټا کې چې کوم نظام و، چې کوم د مدني حقونو یو نظام دی یا د آئینی یا د اساسي قانون لاندې ورکړی شوي د مدني حقونو کوم نظام دی، نو په یو نه یو شکل کې خو به دا کېدل. خبر پختونخوا سره حساب یو خبر یو خام وي چې د پښتنو پاکستان کې دنه ټوکړي ټوکړي وجود کې به بهرحال یو دوه اندام سره خپلو کې یوځای شي.
یو پښتنه بل هم له تاسو نه وروستۍ پښتنه ده، خادم حسین صاحب، هغه دا ده چې ولې د پښتنو د ملتپالو ګوندونو یا نشنلستو ګوندونو په منځ کې د دې مسلې په سر اتفاق نشته، اختلاف دی؟
د دواړو سره دلیل نشته. د یو ملتپال ګوند دلیل دا دی چې فاکتونکي په بنیادي توګه د پاکستان د اساسي قانون لاندې توګه موجود نه و، نو شاید چې یو قسمه سناسه ازادي لري، او دا امکان پیدا کیږي چې کله د پښتنو د وحدت خبر راځي یا هغې لپاره ګامونه اوچتېږي، هغې لپاره مبارزه کیږي، نو ګویا کې دغه به یو فایده منه خبره وي د پښتنو د قومي وحدت دپاره یا د ازادۍ دپاره یا د خپلواکۍ دپاره به یو اهمه خبره وي. د بل ګوند داخل دی چې چونکې فاټه په دې شکل کې کوم شکل کې چې موجود ده، کوم چې فرنټیر کرایمز ریګولیشن دی، نو هغه د غلامۍ د محکومیت بدترین شکل دی. د غلامۍ محکومیت دغه بدترین شکل ریاست په افغانستان کې د خپلو ستراتیژیکي مقاصدو لپاره استعمالوي او د تور اقتصاد لپاره استعمالوي. نو دا مهمه خبره ده چې فاټه دي یو خو د مدني یا اساسي قانون لاندې را شي، هغلته دې خواره کړی شي، او بل دا چې دا د انضمام وشي خیبر پښتونخوا سره. نو د هغې داخل چې که دا انضمام وشو خیبر پښتونخوا سره، نو دا به د پښتنو د وحدت دپاره یو لارې. نو مرام او مقصد د دواړو ملتپالو ګوندونو یو دی، خو دا په ستراتیژۍ په شکل کې اختلاف لري.
ډېره زیاته مننه د سیاسي چارو نظر خاوند او کارپوه ښاغلی خادم حسین و.
بله، تشکر. شنونده های محترم، شما صدای ما را از رادیو آزادی میشنوین. موضوع بحث ما همی پلان اخیر پاکستان در مورد که قبایل میخواهند در خیبر پشتونخوا یک جای بکنن یا هر چی کست. مهمان های محترم ما در استودیو محترم استاد حبیب الله رفیع، مشاور اکادمی علوم افغانستان، و از طریق تلفن محترم آقای محمد یعقوب احمدزی، معین جرگه ها و هماهنگی امور قبایل وزارت سرحدات اقوام و قبایل هستند. که شما لحظه بعد میتونین که سوالاتتون رو طرح کنین، اظهار نظر بکنین. یک اعلانک کوتاه با شماره تلفن براتون میگم.
آزادی رادیو د بی‌طرفه، موثق او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمه ایزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
بله، شماره تلفن 0799-203-540 و 0700-822-755 و شماره بین‌المللی ما 00-42-02-2112-4501. بله، شنونده عزیز بفرمایید. بله،
مهربانی که ویسیم اولیدون که لروز آن معرفی که یو چه جار لطفاً.
بله، صحبت کنید.
عرض سلام و ادب خدمت شما آقای ظریف نظر، شما فاروان و مهمانان گرامیتان. خالد نیازی هستم از فاروان، همراهتان.
بله نیازی صاحب، خوش آمدید، بفرمایید.
تشکر از شما و از موضوع بحث برنامه. یک نظر کوتاه همچنان یکی دو پرسش از مهمانان گرامی دارم. ببینید که پاکستان تصمیم گرفته اقوام و قبایل، البته جز صوبه سرحد و جز امپراتوری یک ایالات خود بسازند. این به نظر او شاید به نظر اکثر شنونده ها این آخرین گزینه و آخرین کارهایی بوده که اصلایی بوده که پاکستان دیگر میتواند که از این طریق مسئله خط دویران را یک طرف بالاخره قاطع بسازد. دولت افغانستان در طول همی 14 سال گذشته هرگز نتوانست همی وزارت اقوام قبایل همی جرگه های قومی در کل کمی منازعات بزرگ بین دو سرحد البته وجود دارد این حل فصل بزادد با جز نام و دیگر کارهای اینها نکردند. این کار پاکستان البته به نظر پاکستان و طرف پاکستان کار مثبت بوده و می خواهد که یکمانه گزینی که در جل سرحد خود ساخت از این طریق بتواند که دیگر بالاخره این حال مشکلات خط دیورن را یک طرف بسازد. و چون از مهمان گرامی آقای امی مهمان شما است که اینها چه کارهای اساسی را کرد و بالاخره آنها آلی چه کار را میکنند که اینها توانستند که در گذشته اقوام میگفتند که ما آزاد هستیم و پاکستان و افغانستان تعلق داریم ولی متاسفانه زیر اثرات پاکستان رفت و بالاخره تابع پاکستان شد. اینها کدام کارهای اساسی را میکنند تا باشد این مشکلات را بین دو طرف الان
ډیر زحمت مننه ورسته به تاسو ته د قبایل او سرحدونو چارو وزارت د جرګو او د هماهنګي د چارو موین شغله محمد یعقوب احمدزی جواب وی وس یو بل اوریدونکو لرو ځان معرفي کوي. مهرباني کوئ صاحب
مله کاروان ساز ما سلامونه قبول کړئ زه حاضر ته خیله ته هر خبر
مهرباني کوئ تاخیل صاحب
زما نظر د دې زب دومرو اند موضوع قتل په پښتنو کې او متل دی وای څوک چې پلاي په یو غار کې او مار وخره نو د دوم ځل د پاره په غار باندې څوک لاس نه چخه یعنی نن باسي. نو دا چې موږ تل مدام نړیوالو استعمارګرانو یا اشغالګرو یا مثلا دغه په پریبه او چل باندې خطا ایستلی په دغه سي د سیره په جوړ کړی دي لکه اوس چې مخکې تاسو یادونه وکړه چې مدني دغه بتر خیبر پښتونخوا پورې لاسرسی ولري. نو دا زه د افغانانو په ګټه نه بولم، نه خیبر پښتونخوا په ګټه بولم، دا صرف یو صرف قصه ده. دا به د افغانانو دپاره نه، تر دغه بلاغه دغه ازادي هم ځینې واخلي دا اوس کې لري.
ډېره مننه چې نظر دې څرګند کړو. بل اوریدونکی نه، تلیفون یې قطع شو. نو
خب احمدزی صاحب بل سوالا مربوط به شما بود که اگر خلاصه جواب بدین.
مننه له درنو اوریدونکو نه. ما مخکې اشاره وکړله پاکستان حکومت دې کې شک نشته چې له ډېره راهیسه د دې خوانه په مختلفو هیلو باندې غواړي چې د ډیډل کرښې ته یا رسمیت ورکړي یا خپل سرحد وبولي. خو تاسو به اورېدلي وي چې کله د اغزن سیمو په کارولو سره، کله د خندقونو په ویستلو سره دا بله هیله ده چې را وړاندې کړه چې څنګه وکړی شي چې دغه د ډیورنډ کرښې ته دفاع ټکی کېږي او دا خپل سرحد وبولي. دا نه د افغانستان حکومت نه ولس منه لیاب نه به اومنه. بلنه خبره دا ده چې موږ د قبایل وزارت همیشه خپل قبایل ورونه سره په تماس کې یو، په ارتباط کې یو. موږ قبایل ورونه مخکې هم دې نه دې بللې وسم نه بولو او دا د موږ یو خاوره ده او موږ همیشه دې پوښتنه کړې ده. خبره مخکې دې مدني حقوق یاد سوله تاسو به د خیبر پښتونخوا علاقو نه خبره یاستئ چې دې امنیت تظاهرات په دې باندې کوي چې موږ په خیبر پښتونخوا حکومت لیادې استلې لکه څنګه چې نورو صوبو سره کومکې دي مدني حقوق ورکول کېږي، نور د پرمختیاي کارونه کېږي په خیبر پښتونخوا کې نه دي. نو دې به څکل وکړي چې تر خپل د خیبر پښتونخوا خلک دې باندې نه دي پانه چې قبایلي علاقې دې د خپل کوشش راند راول یا دې کې مرغان کې او دې ته راغره کم څه لازم دي خدمتونه وکړي. خو دې هدف هم دغه ده که مخکې دې اپریشن یا د عملیاتو په نامه باندې په ډیورن کرښه باندې عملیات پیل کړل، خپل پوځونه ځای ته ځای کړل، اوس له دې غولار نه غواړي چې دغه قبایل بیرته د معاصره کې او خپل غوښتنې او خپل هغه چې دا په دې باندې ومني. ان شاء الله لکه مخکې هغه ورور ته پروان تلیفون کړی وو چې دا قبایل ولې دوی ته غوښ ولې ما درته مخکې مونږ له سي قبایلو ورنه تر اوسه پورې دې خبره باندې اخیری نهایی فیصله ته نه رسیدلی چې موږ په دې مورد کې چې حکومت ته مثبت جواب وایي یا منفي. کله چې دوی فیصله وکړله موږ به مخکې بیا هم وایم چې د ولسونو فیصله چې دوی د ښېګڼې په خاطر باندې د قبایلو قبایل آزاد دي، ان شاء الله همداسې آزاد اوسېږي او موږ ان شاء الله دوی سره مخکې همدردي کړې ده اوس هم ورسره کوو. او دا پلی دي چې کله دا یو پلمه رامخته کړي، کله بله پلمه مخته راکړي چې اخري هغې همدغه دې څنګه وکړی چې موږ
دغه سرحد هم دغه خپل پوځونه او دلته ځای په ځای کو خپل استحکامات چې دا سرحد وګڼي.
تشکر. خب محترم استاد رفیع، ای دعوا جنجال قسمی که شما یا که این از 200 سال پیش شروع میشه، چی فکر میکنی چی خواهد شد؟ سبی دعوا جنجال ها مخصوصا به مردمی که در اون طرف سر زندگی میکنه از لحاظ سواد، از لحاظ امنیت یا بسیار زیاد نقص آورده. سبی شما چی فکر میکنی چی خواهد شد در آینده از این منطقه؟ استاد
هغه خدمات چې لازم دي هغه یې نه دي کړي. مثلا د نړۍ د مدني قوانینو له مخې هر څوک حق لري چې په خپله مورنۍ ژبه زده کړې وکړي. په خیبر پختونخوا کې د مورنۍ ژبې زده کړې شروع شوې وې، لیکن کوم حکومت چې اوس راغلی د عمران خان هغو بېرته بندې کړي دي د پاکستان په اشاره. نو په دې اساس دوی دغه یوه بهانه کړي چې موږ به دلته مدني چارې پیل کړو، مدني حقوق به خلکو ته ورکړو. په حقیقت کې دا د پاکستان یو استعماري پلان دی چې خیبر پختونخوا یې په دې نامه چې دا مستقله صوبه ده دا نوم ورکړې، تش په نامه یې وغولوله، نورې هیڅ ډول حقوق نه دي ورکړي. او دا چې ایجنسۍ د منځه وړي دا هم فقط د هغو د منځه وړلو لپاره پروګرام دی، او په نهایت کې دوی یو ډېر رزیلانه پروګرام لري چې هغه افغانستان د پنځمې صوبې په حیث راوستل دي.
رفیع صاحب، تاسې د خادم حسین صاحب سره په دې برخه کې موافق نه یاست؟ دوی وایي چې له قبایلي سیمو څخه په دې پلمه چې هلته پاکستان واک نه لري، کنټرول نه لري، نو له هغې سیمې څخه د افغانستان په ضد استفاده کوله. افغانستان ته له همدې سیمې څخه تروریستان استول او لا یې هم استوي، انتحاریان استوي، او ظاهرا پلمه داده چې هلته پوره کنټرول نه لري. لیکن که چیرته دا وضعیت تغییر شي بیا به دا پلمه نه وي.
بله، هم اگر فشارهای بین المللی هم بیا بانش تیار است، میگی منطقه بلی. منطقه آزاد از من غرض گرفته
او نوید. حتی دا هم ویل کیږي چې حتی انگلیسان هم له همدې سیمو څخه تقریبا په همدې شکل سره د افغانستان په ضد د فشار په توګه استفاده کوله.
بله،
هر څه چې شوي خبره داده چې پاکستان چې کوم نیت لري هغه د افغانستان لپاره دی. د افغانستان دوی ولیدل چې افغانستان یو قوت دی چې شوروي مات کړی شو، نو دا دوی نه شوای زغملی چې یو قوي افغانستان د دوی په څنګ کې موجود وي. هماغه و چې د طالبانو د راتګ سره دوی فیصله وکړه چې افغانستان به د پاکستان پنځمه صوبه ګرځي. دا د دوی ستراتیژي ده، دا یې جوړه کړې ده، د دې نه تیر شوي نه دي. همدا اوس هم په افغانستان کې مستقیمه مداخله کوي. سرتاج عزیز تېرې ورځې وویل چې موږ طالبانو سره طالبانو باندې عملیات نه کوو، طالبان به پاکستان کې وي او د افغانستان د ورسره سوله وکړي، خبرې د ورسره وکړي. نو په دې اساس پاکستان ظاهرا خبانی دي چې زه د مدني حقوق ورکوم. دا خبانی دي، دا مخکې انګریزان هم په همدې بانه راغلي وو چې زه په دې سیمو کې مدنیت خوروم، لیکن ټوله دنیا یې لاندې کړه. همداراز روسان راغلي وو، هغوی زه بشر دوستي خوروم، زه کور کالي ډوډۍ ورکوم. تاسې ولیدل چې افغانانو ته یې د کور او کالي ډوډۍ په ځای کورونه ته واخیستله، ډوډۍ ته واخیستله، او دوی دربدر کړل. نو په دې اساس پاکستان چې کومې وعدې کوي دا دروغینې وعدې دي. د دوی هدف دا دی چې دا سیمې لاندې کړي او بالاخره افغانستان ته راوغځیږي. دوی نه دې خلکو ته مدني استقامات کوي، نه ورته د روغتیا اسانتیاوي برابروي، نه ورته د معارف اسانتیاوي برابروي. دوی فقط غواړي چې دا سیمه لاندې کړي، او په دې برخه کې دوی د امریکا د ښکېلاک نه استفاده وکړه، هغو زمینه ورته مساعده کړه، او دوی زموږ پولو ته راغلل. او اوس ته ګوري چې دوی په کونړ کې بمباری کوي، دوی په ننګرهار کې بمباری کوي، دوی راغلي دي خلکو ته کارټونه ویشي، د طبیعت کارټونه ویشي، او وعده ورکوي چې موږ به تاسو ته خدمتونه کوو. دا هغه استعماري هیلې دي چې ظاهرا دوی د مدنیت رنګ ورکړی، په حقیقت کې دوی د پښتنو د غلامولو همداوس زه یوه نمونه درکوم. همداوس په کراچۍ کې د پاکستان د حکومت عملیات روان دي، پا پختانه هم نیسی او افغانان هم نیسی. پا دی نامه چه دوی تروریستان دی. پزرها و افغانان و پختانه نیولی دی. که دوی رشتیا پا فانتار هم درلو دی. که دوی رشتیا پا خیبر پختونخوار هم درلو دی. نو بیاوالی هاگا پختانه چه دی فاتا و دی خیبر پختونخوانه. کراچه تطلیلی دوی غا ولی بندیانوی. ولی دی تروریستان و پا دلکی نیسی. ولی اغو تا پا کاغه نظر گوری. نو پا دی اساس دا دی پاکستان دسیسی دی. نو مدنیت راولی. نو حقوق ورکوی. فقط غواری چه دا آزاد ملت غلام کری.
بله همینجا یک مسئله است استاد محترم. خب در تاریخ ما شما شاهد بودیم در این نزدیکی که ما شاهد بودیم خمینی وقتی که در مسئله عراق شکست خورد او گفت که من یک زار قرد میکنم گرچه به این طرفدار نیستم و مثلا هتلر شکست خورد یک کد خاکش از دستش رفت یا خود انگلیس ها در کل دنیا آفتاب مچم غروب نمیکد کلش از دست داد و مونه قانه جدن ای امپراتوری عثمانی سایب تقریبا نصف کره زمین در دستش دوام اینقه اگه یک جای به ترکیه برشان ماند این چیزا را اگر در نظر بگذارانیم مسئله ای جار جنجال ما کت پاکستان یک رای حل نداره سیب او طرف یک ذره قرد کنه زاره و یک پاره ما ای طرف یک کمک قرد کنیم و این مسئله حل شود اگر یک صد سال است که مردم زجر میکشه هم از نقطه نظر اقتصادی هم از نقطه نظر هرچی که میگین سیب یک رای حل منطقی یک امید منطقی یک چیز پیشنهاد کده میتونین منحیث استادا منحیث سیاست مدارا سیب چی شود سیب
ولن دی دیلار حقوقی حل دی قانونی حق حل دی دی نړیوال و مراجعو للار حل دی دی دیورند کرخه هیچ قانونی بنیاد نلری دی یو خبره بلا خبره داره کله چې انګریزان دی سیمه نتلل دی نړیوال قوانینو لمخې دوی حق ندرلود چې افغان چې پښتانه پاکستان ته تحویل کړي ځکه چې کله دی یوې معاهده یو لوری دی منزه زی معاهده پخپل دی منزه زی دا بلا خبر ده نو پا دی اساس دی افغانستان لخوا دا موضوع دی قانونی و حقوقی مسئله پایست باید نړیوال و مراجع و تولان دیشی اغوی پا دی بحث وکری خبر پری وکری او بلاخره دی خود ارادیت حق دا دی هر ملت حق دی دی پختونستان خلکو دی دورند دی کرخی ناغی خوا خلکو کله چې پاکستان جوړ شو اول تای پیو دی انگریزانو تر حمایت لاندی پیو غلط ریفراندوم رای ورکی چی تاس پاکستان غالی که هندوستان دوی رای ورنکده اولادل پا بانو که جرگه وکده وی مونه هندوستان غالو نه پاکستان غالو مخپل آزاد هیواد غالو دا دی خلکو فیصله وا لیکن دا نه پاکستان واوریدله نه برطانیه چې د مدنیت چیغې وهي نه هغو واوریدله او نه هم تر اوسه مدني او نړیوالو اورېدلې د مدني نړۍ په دې اساس دا موضوع باید د افغانستان د حکومت لخوا د ډیورند د کرښې نه هغې خوا اوسېدونکو لخوا دا باید بین المللي مراجعو ته وړاندې شي د خود ارادیت حق او په عین حال کې غیر قانونی غیر قانونی
اول خو په دې باندې دوی خبرې نه کوي کنه هغوی خپلې ګڼي لیکن که چیرته دغه نن نن پاکستان حاضر شي چې په دې موضوع د ریفرندم وشي څه فکر کوئ د هغې خوا د خلکو نظر به څه شی وي
بلکل هغوی خوا خلق چې نظر ورکړي چې موږ پاتې کیو د پاکستان سره موږ ایمنو ورسره لیکن دوی د حاضر شي دوی د حاضر شي د ریفرانډوم د پاره د زمینه مساعده کړي هغه ریفرانډوم چې انګریزانو د پښتنو او د بلوڅو نه تروړلی دی
درست ډېره زیاته مننه له احمدزي صاحب بله د دوی یو نظر په دې ارتباط چې تاسې هم د دې مسالې مخالفت وکړو یعنی له خیبر پښتونخوا سره د قبایلي سیمو د یو ځای کېدو او په عین حال کې مو د اورېدونکو پوښتنې ته په ځواب کې وویل چې د دغو هڅو هدف دا دی چې ډیورند په یو شکل سره پاکستان په افغانستان ومني لیکن که چیرته قبایلي سیمې له خیبر پښتونخوا سره یو ځای شي یا یو ځای نه شي دا نو په ډیورند باندې څه تاثیر لري ډیورند خو بل له هغې هم په خپل حال پاتې دی ډیورند ډیورند دی که قبایلي سیمې له په خیبر پښتونخوا سره یو ځای وي یا نه وي احمدزی صاحب
بله د دې شک نسته مخکې د قبایلي علاقې یا د ډیورند کرښه چې دا یو حایل منطقه وه چې
دي چې نو څه کولای شي پاکستان یا خپل پوجونه ځای په ځای کې یا خپل تاسیسات جوړ کړي دی لمدغه توبانه باندې دی خپل پوجم را وړاندې کړ خپل تاسیسات هم وسله جوړي جوړي او دا روسي خبره چې دا د توپونو یا دا بلندې مرمۍ چې هر ورځ لږه له خو لږه فکر کنه دې خاطر راوړي د دې هدف هم دغه ده چې څنګه دغه منطقي خالي کی او د خپل تاسیساتو فوج ته ځای کې استحکامات کې دلته دروازې جوړې کې دې اهداف هم دغه دي کدي واړي چې دا قبایل وزدې یا دې چې موږ قبایل ته سهولتونه برابر وو د ژوند راغور ته برابر وو دا اوس تاسو خبرې چې په پکتیکا کې په خوست کې په کونړ په ننګرهار کې تقریبا 2000 دغه وزیرستاني هغه کې پراته دي په پکتیکا کې هم د 2000 کورنۍ ته د خوست کې ترتی د هم د 3000 په کونړ کې دي دا د دې ظلمونو دا د دې دغه جنگونو نه دی د دې د کورونه ورګټ کړی دی دلته راوښتي دي دلته د ځاشي د دې خواته د دې سہولتو یا د دې حقوق ورک هغه په مرمۍ باندې نه کیږي کدی غواړي چې دې سره همدردي ولري او دې سره همکاري وکړي دې ته د مکتب جوړ کړي دې ته د نور سہولتو د ژوند برابر کړي خو دغه متاسفانه ما درته چې په خیبر پښتونخوا کې نه څه چیرته دا قبایلی علاقو کې نو په دې اساس باندې موږ دا غواړو چې دا خلاف د قانون دغه پریکړه چې شوې ده مخکې چې د دواړو کرښو په دې خوا غوښته خو چې باندې استقامت کیږي نه به ځای په ځای کیږي نه به دروازې جوړیږي خو دې دا ټول قوانین د فولاند کړی دي په دې باندې چې دلته ترستان دي په باندې باندې چې ګوندې موږ قبایلو ته سہولتونه د ژوند برابر وو باندې باندې دې سر غواړي دې په دې کړ کې ترانځي شي او د خپل استقامت کې بل هیڅ هدف نه لري نه قبایل دي ته مهم دي او نور د خلک او نو ولس
الیسب ډیر زیاته مننه اوس په بیا هم اوریدونکو ته نوبات ورکول شو وختم لرو ګورو چې زموږ اوریدونکو دې د موضوع په اړه څه نظر لري یا زموږ له درنو ملمنو څخه څه پوښتنه مهرباني کوئ صاحب
بلې سلام زه خپل سلامونه تاسو ته نظر څه ګرام رفیع صاحب ته او ټول ته وړاندې کوم
سلام ماتو صاحب
پاکستان په دغه میدان سره چې اوسې شروع کړی دی چې غواړي قبایلو ته خود مختاري ورکړي یا آزادي ورکړي یا کم رقم حقوق چې دی ورته بیانوي یا د انګریز په سیاست باندې ورته ورکړي آیا دا نه غواړي چې په افغانستان کې خپله مداخله نور هم ډېره کړي ولې چې زمونږ قبایل د افغانستان خلک او قبایل چې په سرحد کې پراته دي دا ټول سره تیل شوي دي دا 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 د نه بېلیدونکی یو پرګنه ده چې دا 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 به په هېڅ کله بېل نه شي د پاکستان سیاست دغه نه دی چې نور هم د افغانستان په عمورو کې ځان دخیل کړي په طرفې صاحب نه مې دغه سوال دی
سید حاجي صاحب عظیمي و له هلمند بل اورېدونکی لرو ځان معرفي کوي
السلام علیکم
وعلیکم السلام
سروان صاحب تاسو ټول راځئ کارکونکو مېلمنو ته سلام وایم
سلامات
دې موږ دې افغانستان ان شاء الله یو وخت به دا شي چې افغانستان به بوفکو ولړ او دیورن ټول به خپلې هوس سمي ولحق په کوړی کې ناز او ټریننګ کې دلته کابل تر نو ولاله تر څنګه پرې دی دې کې هزار تا دیورن دا د کابل دا کابل چې تر سره ساتل جنگيږي
بله سر بله همدا هم یو اساسی پښتنه ده کوردی ودان منن بل اوریدون کله روز ځان معرفي کوي ازادي رادیو مهرباني کوئ سب
سلام علیکم
وعلیکم السلام
ما عبدالودود خبره کوم د میوند ولسوالۍ سره
مهرباني کوئ عبدالودود سب
محترم خبر خوم دغه د داخلك چې د خبرې کې ډیر شایسته خبرې کوي خو دلیل هم دا دی باید سړی وښو چې د افغانستان مشرانو ته دا خبره ده دا مې درخواست دی چې باید په دغه ځان فوکې ترابه د ولې نه پوهېږي دا سر ولې نه خلاصوي یو موټی سړی سره چې خپل په وطن کې دی کمزوري سړی پراغه کې راوګرځوي د ځان مرګره کوي نور خدای سلام علیکم
سلامات اوسه ډیر زیاته مننه کور ودان بل اوریدونکو هم لرو بیا به میلمنو ته وشو مهرباني کوئ سب
سروان صاحب سلام علیکم زخم مناخله ما خو پیلوټ دګروال متقاعد هم صاحب
مهرباني کوئ پیلوټ
مجاهدینو په وخت کې صاحب پی صاحب خو وفات شه دغه رئیس چې وزیر دفاع او صاحب دغه دی ژوندای دی صاحب د سی آی اس ټول ارتباط او د موږ وطن ټول د مجاهدینو د مشرانو خراب ک صاحب پاکستان ته کومانډا لاندې وو دې صاحب هغه کو پیلوټان ورتل تاری ورتکته ورې صاحب معلومات ورکاو زه خپل اور لګل ایم صاحب سترګې مې را پټ کړې چې نن یې سمه لې صاحب د ما سترګې را خلاصې کې صاحب دا صاحب خپل دیدا صاحب تاسو ته ځان کوم نو په دې لحاظ باندې صاحب د دوچ خان په پوه کې صاحب امر وکړ صاحب په یو سات کې تمام اند دوه دورې اسکر ټول شول بیا تاسو ونه خدا څو شول چې کوم یو هغه د پاکستان دا تاسو د عزیز ډېر خاين سره دی ډېر ډېر ډېر
خیر تاسو اوس موضوع څه وو ته پیلور صاحب
روان صاحب دا مشکل شته نو دې د دې اوس د وران د ځان ته نشي نور ونه دا میرام شاه دا ټول نه یم ګان ته درسته پورې صاحب یم ګا خور او یم ګا ورته
ډیره مننه
دې تنظیمو د مشرانو د لاس
صحیح ډیره زیاته مننه مخکې تر دې چې رفیع صاحب دی حاجی عظیمی پښتنې ته ځواب وویل ښاغلی احمدی صاحب څخه یو بل پښتون هم دا چې احمدی صاحب تاسو دې مخکې د خادم حسین صاحب څرګندونې واورید چې د هغه خوا پښتانه ملت پال ګوندونه هم د دې طرفدار دي چې قبایلی سیمې دي له خیبر پښتونخوا یا د پاکستان له نورو سیمو سره یو ځای شي اما پر حال د دې وسنی وضعیت طرفدار هیڅوک هم نه دی هغه خواته د دوی په وینا ځکه چې په اوسنی شرایطو کې هلته نه مدني حقونه خلق لري نه محکمه شته نه څوک شکایت چیرته کولی شي نه له تعلیمه برخمندي لیکن که چیرته له نورو سیمو سره یو ځای شي حداقل نسبی شرایط به ترلاسه کړي.
د دې شاک نو ستاسو تاسو ډیر ښه مې راغلی او کړل چې د ملت په وګړو د نو یو هغه دا د کچیر ته وکړی چې د قبایلی او اخلي خبر په توخا کې مدغم شي او د سره یو ځای شي دې ته ګوند د ژوند سہولتونه برابر شي. ما مسته د رسول چې دا د کوم کسان چې وځه ملت پالو ګوندونه دې خپل همیشه خپل وازونه او چت کړی پنجاب حکومت په ضد باندې چې ګوند موږ ته حقوق نه راکړي لکه د نورو صوبو غوندې د بلوچستان کې تاسو به مسته اوریدلې د پښتونخوا ملي پارټي او کارکون چې کاکړ صاحب څو ورځې مخکې आवाज اوچت کړ خپل هغه دې مورید کې یعنی دا موضوع رد کړل د دې اتهام
نوغي وای چې په دې شکل د پاتنې پر حال په دې بلدي سره په دې خاطر مخالفت نکوي چې د قبایل د پامدغه ایجنسی پاتې شي لا هم د پولیټیکل ایجنټ لوري د اداره شوغي دي شي طرفداري نکوي هیڅ ګوند نه
دوی خو سر دې په مورد کې وای چې د دې قبایلی علاقو د پاره لکه څنګه چې لازم ده او خدمت ورسره وشي دوی ویلي چې دغه وچ کوم ظلم یا د مثال دغه په خیبر پښتونخوا یا پښتنو سره یا قبایلی علاقو سره ده دې په خاطر باندې چې دا منطقي رښتیا هم کده پوشش لاندې راځي او د پاکستان حکومت دې ته توجه کوي او دې ته مثال سیاسي حقوق ورکوي یا نور مدني حقوق ورکوي یا نور پرمختیايي کارونه دالته کیږي دې یو غاږی مشت کړی ده بس کیو مشت کړی وسه مشت کړی خو ما چې موږ چې بورسره په ارتباط کې یا موږ چې اورو یعنی اکثره ګوندونه په دې کې دي چې موږ خپل ناس نو وروسته د مورز کې زار نظر وکړو خپل فیصله به اعلان کوو خو د دې مقصد د دې ګوندونو د ولسمو په دې خاطر باندې چې خپل ته جنگ روان ده خلک در په دغه دي ځاسي دي چې د دې د ارامي په خاطر باندې د سوي چې خلک نسبی ارامي منطقې ته راشي امنیت راشي سول راشي نو په دې خاطر باندې وایي چې د خلکو تر کړه د څه جنگ په دې هغه کې وس خو د دې په عملیاتو پروګرامونو متوقف شوی دي نو دوی وایي چې کدا سہولتونه ورته برابر شي په دې خاطر باندې د ملت پالو ګوندونو مشرانه وایي کدا کار وشي د دې ولست لپاره د خلکو لپاره امکان لري ګټور ثابت شي.
تشکر احمد زیسب. استاد محترم آقای رفی اگر سخنانتان را جمع‌بندی کنین و سوال حاجی صاحب عظیمی را هم در نظر بگیرین خوش میشیم. بفرمایید.
بله عظیمی صاحب و فرمایل چه دی پاکستان لوی هدف داده چه پولی تزان را رسوی و پا افغانستان حمله کوي و دی افغانستان سیمی لاندی کوي. دا واقعیت دی پا اوله که ما دا تر حکله چه دا خواهی وعده او دا مدنی حقوق دا طول دام دی و ایدینی دام دی دی دنیا پلار که ایخه پری را علوی واشان دی مخلوقات. پاکستان دی اسلام دی دین نداس دام جور کرده دی چې پزرګونو کسانی په دې دام کې نخلولې دي. موږ تاسو هم دا اوس ګورو چې په بلوچستان کې په زرهاو ملی مشران و مبارزین نیول کیږي ورکیږي نیست و نابود کیږي. نو په دې اساس پاکستان کوم پاک نیت نه لري چې یا د پښتون ته خدمت وکړي یا د بلوچ ته خدمت وکړي او یا د افغانستان سره دوستي وکړي. پاکستان د افغانستان سره دښمنی لري او د ډیورنډ کرښې د رسمي کولو لپاره د هر ډول هیلو نه کار اخلي. دوی په خپل وروستۍ ستراتیژي کې افغانستان د پاکستان د پنځمې صوبې پیس رامنځته کړی.
تشکر استاد محترم.
د افغانستان حکومت باید په دې برخه کې جدي اقدام وکړي. د پاکستان دغه ناولي نیتونه باید رابرسیره کړي او په نړیواله سطحه د پښتنو بلوڅو د حق موضوع نړیوالو مجامعو ته وړاندې کړي.
بسیار زیاد تشکر محترم استاد محترم حبیب الله رفیع مشاور اکادمی علوم افغانستان، محترم محمد یعقوب احمدزی معین جرگه ها و هماهنگی امور قبایل وزارت سرحدات اقوام و قبایل و همچنان از آقای خادم حسین تشکری میکنیم. همچنان از همکارای ما که در عقب میکروفون با ما همیشه همکاری میکنیم تشکری میکنیم، آقایان ابراهیم هارون، ویس کاکل، شمشاد زدران، آقای میر احمد صافی و در کابل همکار ما رامین کاکل. از کلتان یک جان تشکر. تا برنامه آینده خدا حافظ و ناصرتان.